ده مشال ریډیو په یو بل غلې کې ستړي مشي په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجا شو د یوې بجې نه تر دوه بجو پر خبرونه کې زمونږ شاسته کوربایم نیکی هلی او پیردونی مو منی پا دیخ پرونه که در تا ده قبای دیسی مو خیبر پختونخوا پاکستان و افغانستان یوشنه دی پوشون اولانده که و پا آخری برخه که بایتان ده هلی پرونه واره خوب بسار که ده سات خبرونه چه زمان همکار عبدالحکا کلی اولانده که بی
ټکی دا عوامي نشل ګوند مشر ویلي د پاناما اسناد په اړه د سپریم کورټ له فیصلې سره ولاړ او له وزیر اعظم نواز شریف په اړه استعفا غوښتنه نه کوي. د افغانستان لغمان سیمې چارواکي وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به سبا په دغه ولایت کې د یوې غونډې پر مهال راڅرګند شي. ترکیه په امریکا کې د میشت دیني عالم فتح الله ګولن سره د تړاو په تور زر کسان نیولي او له دې وروسته 9000 پولیس ماتله کړي. تفصیل د عوامي نشل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د هغوی د ګوند په مشاورتي غونډه کې پریکړه شوي چې د پاناما اسنادو په اړه به د سپریم کورټ له فیصلې سره ولاړ وي او له وزیر اعظم نواز شریف به استعفا نه غواړي. نوموړي دا خبره تېر ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
پورونو به چې موږ د سپریم کورټ فیصله سره ولاړ یو موږ نن وایو چې موږ د سپریم کورټ فیصله سره ولاړ یو. سپریم کورټ دا نه دی ویلي چې هغه استعفا ورکړي. سپریم کورټ جوائنټ انویسټیګیشن خبره کوي هغه پورې د هر انسان صبر وکړي چې سپریم کورټ خپل کار وایي پوره کړي. نو موږ په هیڅ قیمت د وزیر اعظم د استعفا مطالبه کوو خو کوم موږ سره نه ورکړي.
اسفندیار ولی خان په داسې حال کې د سپریم کورټ په پریکړه د درېدو اعلان کړی چې تیری نه پورت په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې تحریک انصاف قومي وطن ګوند او جمهوریت اسلامي اړخ د وزیر اعظم نواز شریف خلاف یو قرارداد منظور شو چې غوښتنه پکې وسوه د سپریم کورټ پریکړه وروسته له وزیر اعظم سره په خپل چوکۍ د پاتې کېدو جواز نشته. د پاکستان سپریم کورټ د روانې میاشتې په 6 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف او دغه د اولادونو خلاف په پاناما اسنادو مقدمه کې د ګډې پلټنې ډلې جوړولو امر کړی او ویل چې دا ډله به په 2 میاشتو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د جایدادونو په اړه پلټنې سرته رسوي. د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیې او د قبایلي سیمو یو شمېر مشران ویلي که د پاکستان مرکزی حکومت پر راتلونکې میاشت کې په فاټا کې پر اصلاحاتي سفارشتونو عمل ونه کړ نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي. د پریکړه تېر ورځ په اسلام آباد کې د فاټا د پارلمان غړو او د سیاسي مشرانو په غونډه کې وسوه. د آل فاټا سیاسي اتحاد مرستیال مشر نثار مومند په دې اړه تېر ورځ مشال لیډو ته وویل
ما دا مطالبه وکړله خپل فاټا پارلیمنټري چې که تاسو رشتے ډېر صحیح مخلص یې نو دلته یو رواج په دې سملی چې کېښودی شو د بلاک کارډونو لپاره خلک هنګرسټرایک باندې کېناستل. تاسو په هنګرسټرایک باندې کېنئ نو بیا به دا قبایل غلي نه پاتې کېږي. ټولې سیاسي ګوندونو پاټۍ چې په قبایلي سیمه کې دي هغه به یا استفاګانې ورکړي او یا به چې خپلې پاټۍ مجبوري کړي چې هغه مین سټریم روډ ته راشي او احتجاجونه شروع.
په غونډه کې د فاټا پارلمان غړو وویل حکومت ژمنه ورسره کړې د راتلونکي میاشتې په لومړي سر کې به د فاټا اصلاحاتو بل قانون قومي اسمبلی ته وړاندې کړي چې دا ډول به د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته هم د نورو پاکستاني وګړو په شان عیني حقونه ترلاسه شي. فاټا اصلاحات د مارچ پر 2 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوي. د وفاقي کابینې په غونډه کې وارد مخه منظوري وکړل شوي. د ایران رسنۍ وایي د پاکستان له پولې څخه د سنی وسلوالو په ډزو کې د ایران ساتونکي وژل شوي دي. رپورټونه وایي د ایران په سیستان بلوچستان کې د دې بریج موري د جیش العدل په نوم سنی وسلوالې ډلې منلې. د ایران پولیس وایي د ساتونکو په وژلو کې د اوږد واټن وسله استعمال شوي او د په وینا حتمي ذمواري پر پاکستان راځي. جیش العدل تر دې وړاندې هم د ایران پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي او وایي چې د ایران په سیستان کې له دوی سره د سنی او بلوڅ په حیث امتیاز کېږي. سیستان بلوچستان د ایران په جنوب ختیځ کې پروت دی پکې د منشیاتو سمګلینګ او بیلتون پالو د فعالیتونو له وجې بې ثباتي ده. دلته زیاتره وګړي سنی بلوڅان دي. د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا حکومت یو کمیشن سفارښتنه کوي چې پاکستان او روس د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړل شي چې د مذهبي ازادۍ سرغړونه کوي او د ځانګړې اندېښنې وړ دي. د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا کمیشن تیر کال هم د پاکستان په اړه دا سفارښتنه کړې وه خو د امریکا د هغه وخت بانو چارو وزیر جان کیری دا سفارښتنه رد کړې وه. یاد کمیشن تېره ورځ په خپل کلني رپورټ کې په لومړي ځل د روس نوم اخیستی چې له 15 نورو هیوادونو سره یو ځای دي د ځانګړې اندېښنې وړ ګرځول شوی. په رپورټ کې غلی چې روس هغه یوازنی هیواد دی چې نه یوازې په هیواد کې دننه د مذهبي ازادۍ ځپل زیات کړي بلکې خپل دغه تګلارې د یو ګاونډي هیواد سیمې ته هم غځولې ده. د لغمان سیمه چارواکی وای د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به سبا په دغه ولایت کې د یوې غونډې پر مهال راڅرګند شي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک نن مشالې ډټول د هغه غونډې لپاره چې د حزب اسلامي مشر په کې راڅرګند شي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. تر دې وړاندې د حزب اسلامي یو ویان مشالې ډټول چې ښاغلي حکمتیار به په نږدې ورځو کې خپل یو شمیر پلویانو سره کابل ته ورسي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې په افغانستان کې د 2014 کال د لومړۍ درې میاشتو په پرتله د ملکي وګړو په مرګ ژوبل کې کموالی راغلی. یوناما په خپل رپورټ کې چې نن خپور شوی ویلي که څه هم د ولسي وګړو مرګ ژوبل د اندېښنې وړ ده، خو د تیر کال د لومړۍ میاشتو په پرتله 4% پکې کموالی راغلی. د رپورټ له مخې د ملکي وګړو د مرګ ژوبل اصلي اواز ځکنی نښتې دي. په رپورټ کې همداراز بیا هم د افغان حکومت او سوالو طالبانو د ولسی وګړو د مرګ د لوی برخي عاملین بدل سوي. ترکی په امریکا کې د میش دینی عالم فتح الله ګلن سره د تړاو په تور زر کسان نیولي او له دې وروسته 9000 پولیس ماتل کړي. دا په دې وروستۍ کې د دې غورځنګ پر ضد تر ټولو لویه کاروایي ده. فتح الله ګلن تور دی چې د پروسس کال ناکامې کودتا شاته لاس و. سرکاري خبري اژانس انادولو وایي پولیسو د ترکی په یو اتیا صبح کې پر یو وخت کاروایی پیل کړه او یو لسو شل پولیس یې له فتح الله ګلن سره د تړاو په تور ونیول. اژانس وایي په عملیاتو کې یو 8000 پولیس برخه اخلي. د شام پلازمینه دمشق هوایي ډګر سره نږدې لومړۍ چاودنه او وروسته ډزې سوي دي. د شام بشري حقونو څارډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي د چاودنې غږ په ټول دمشق کې اورېدل سوی. نوموړی وایي داسې ښکاري چاودنه د دمشق هوایي ډګر سړک سره نږدې سوي. د لبنان المینار نومي ټلویزیون چینل چې د بشار الاسد اتحادي حزب الله سره نږدې اړیکې لري وایي چاودنه شاید د اسرائیل له هوایي برید په نتیجه کې سوی وي. کله چې د اسرائیل پوځ ویان ځخه وپوښتل شو نو هغه وویل د دغسې رپورټونو په اړه هیڅ نه ویل غواړي. المینار وایي لومړی معلومات ښایي چې چاودنې یوازې ودانیو ته تاوان رسولی او هیڅ مرګ ژوبله نه ده اړولې. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج دهیر د موسم او کرنسی حال ورکړي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 80 پیسې غستل کیږي او په 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 104 روپۍ 80 پیسې او په 105 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 104 روپۍ 50 پیسې او په 105 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ 80 پیسې او په 90 روپۍ. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ 10 پیسې او په 25 روپۍ 10 پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ 55 پیسې او په یو روپۍ 50 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوئټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 40، بنو کې 28 او 22 او کوئټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 8 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی بای او موسم حال ووریده. په روانه غړې کې را سره اوسئ نو په دې موضوعاتو باندې رپورټونه واورئ. عوامي نېشنل ګوند وایي په پاناما اسنادو کې د سپریم کورټ د فیصلې احترام کوي او له وزیر اعظم استعفا نه غواړي. د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل
اول خو به ټولو دا وي چې مونږ فیصله مونږ بیا تر کیدو نه پاخه فیصله کېدل نو مونږ په هیڅ قیمت د وزیر اعظم د استعفا مطالبه کوو. خو کوم کې مونږ غیږ برکتیا دي.
د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت ته دړکه ورکړې که د دغو سیمو اصلاحات زر تر زره قامي اسمبلۍ ته وړاندې نه شو نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي. هلته د قبایلي نمایندګانو پارلماني مشر شاجي ګل وایي
منسٹر په هغه وخت کې دا خبره وکړه چې په دې کې څه قانوني شی نه دي چې هغه مونږ مکمل کړی نه نه ځکه ممکن نه ده چې دا مونږ کیبل کړو. اوس مئی 5 تاریخ باندې اجلاس اخته شوی دی.
د طالبانو د پخوانی ویاند احسان الله احسان د اعترافي بیان په اړه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار سوایي
چې کله ملزم اعتراف وکړي نو دا مجرم شي. نو مجرم په دې څوک نه بخي چې ګینې یا معاف کوي چې ګینې دې اعتراف وکړو. د جرم چې کوم جرم یې کړی د هغه جرم برابر سزا وته پکاري.
د نورو رپورټونو تر څنګه د روانې ګړۍ په اخري برخه کې به تاندې هیلې خبرونه واورئ.
چې څو پورې ښځې په سیاست کې چې څو پورې اغېزه لکه برخه ناخلی نو زمونږ قوم چې دی نو خاص کر پښتنو قوم چې دی نو دا به ډېر رستو پاتې شي.
د دې هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې یو وار بیا ستاسو هرکلی کوو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د هغوی د ګوند په مشاورتي غونډه کې فیصله شوې چې د پاناما اسنادو په اړه به د سپریم کورټ له فیصلې سره ولاړ وي او له وزیر اعظم نواز شریف نه استعفا نه غواړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په پېښور کې یوې خبري ناستې ته وینا په وخت وکړه او زیاته یې کړه چې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وجنه هم د غندلو وړ ده او له سپریم کورټ نه یې غوښتنه وکړه چې په دې پېښه کې ککړو کسانو ته د سخته سزا ورکړل شي. په دې اړه نور حال د پېښور نه زموږ خبریال غلام غوس را کوي.
د خبري غونډې پر مهال اسپندیار ولی خان مشال ریډیو ته وویل چې د پاناما اسنادو د پیسلې په لړ کې به عوامي نېشنل ګوند د سپریم کورټ د پیسلې ملاتړ کوي او د وزیر اعظم نواز شریف نه به هیڅکله د استعفا غوښتنه نه کوي.
خلکو غوبله چولې د استعفا دې ورکوي استعفا دې نه ورکوي. د ان پی سټینډ دا دی چې موږ پرون هم چې موږ د سپریم کورټ فیصلې سره ولاړ یو موږ نن هم وایو چې موږ د سپریم کورټ فیصلې سره ولاړ یو. سپریم کورټ دا نه دی ویلي چې هغه استعفا ورکړي. سپریم کورټ جوائنٹ انویسٹیگیشن خبره کوي هغه پورې د هر انسان صبر وکړي. اول خو به ټولو دا وی چې موږ فیصله منو بیا تر کیدونه پاکه فیصلې کېدل د کومې فیصلې په خوشحالۍ کې چې مټیانې خوړي مټیانې لازم شوی نو د خدای ظالمانو به دونه صبر خو کړو چې هغه مټیانې لازم شوی وي نو په بیا دا ترتیب کوم مکو دی. نو موږ په هیڅ قیمت د وزیر اعظم د استعفا مطالبه کو څوک موږ یې موږ برکرتیا کې نه.
د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مشال خان د وژنې د پیښې په اړه د پوښتنې په ځواب کې اسپندیار ولی خان وایي پکار ده سپریم کورټ په دغه لړکی اصل ملزمانو ته سزا ورکړي.
مشال خان شهید چدی نومنګ ان پی د مخکې نه دا سټینډ دی. یو خو په دې ډیر خوشاله یو چې سپریم کورټ چیف جسټس په خپل وی چې زبا تحقیقات کوم. چیف جسټس سره به دغه یو مطالبه ای چې اصل مجرمان را مخامخ کا اصل مجرمان رونیسا او زه خو تر پیاده پورې تلم چې ما خدای وی چې ته زما زویم وی نو سریا مې پانسی کې چې سبا بل څوک د بل چا بچی سره داسې نه کوي لکه مشال خان سره چې
اسپندیار ولی خان په خبری کانفرنس کې وویل چې تیره ورځ په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو په غونډه کې د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ په فیصله او په مردان کې د مشال خان د وجنې په پیښه د تفصیلي مشاورت وروسته یې د دغه دوه مهمو موضوعاتو په اړه خپل دریځ رسنیو ته وړاندې کړو. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د روانې میاشتې په شلمه نیټه د پاکستان سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ خلاف په پاناما اسنادو مقدمه کې له فیصلې وروسته په دغه هیواد کې ځینو مخالفو سیاسي ګوندونو له وزیر اعظم نه استعفا غوښتې ده. دا چې د دغو ګوندونو غوښتنه څه قانوني حیثیت لري، په دې اړه د ملیحه امیرزاده ریپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان سیاسي ګوندونو په شان د قانوني چارو پوهان هم د پاناما اسنادو کیس په اړه بیلابل نظرونه لري. د قانون پخوانی وفاقي وزیر افتخار ګیلانی وای د پاناما اسنادو په مقدمه کې د سپریم کورټ تر فیصلې پس له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنې جایز نه دي.
قانون لارجر بینچ مطلب دا بینچ کم میجورٹی کم فیصلوں کی طرح فیصلے مائنورٹی فیصلہ خام آدمی کی دو دے جانو دو دے جانو ایسے بھی فرق نہ کہ قانون و آئین مطابق دا فیصلہ تمشر دا عدالت دے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو کر لے شبیا با عدالت تبزیل سکم مقدا طریقہ عدالتی طریقہ نو قانونی آئینی دے حیثیت اس مشر.
د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر لطیف افریدی هم ورته نظر لري او وایي چې په قانون کې د اکثریت ته فیصله په بنیاد کې سونه پر مخ وړل کیږي.
دا دریو ججانو فیصله چې دا د میجورټی ججمنت وایي د اکثریت فیصله ورته وایي نو دا فیصله ګڼل شي او دا بل ته ډیسنټینګ نوټ یا اختلافي فیصله ویل شي. نو په قانون کې او په آئین کې او په کتاب کې او په عدالت کې منلې میجورٹی فیصله شي د هغې په بنیاد باندې دغه یو مسله فیصله کیږي. لہذا د اکثریت په بنیاد فیصله چې ده هغه د نواز شریف خلاف نه ده، او چې تر څو د اکثریت نه فیصله منطقي انجام ته نه رسیدلې نو دا غبلې فیصلې هیڅ قانوني حیثیت نشته.
د اپریل پر شلمه د سپریم کورټ پنځه رکنی بنچ په فیصله کې د کیس د تفتیش لپاره د مشترکه پلټنو ډلې یا جی آی ټی جوړولو ویل شو چې د دوو ججانو ورسره اتفاق نه و. وړاندې سپریم کورټ د فروری په 23مه په مقدمه کې فیصله د محفوظ ساتلو ویلیو، بلخو د قانوني چارو یو بل کارپو اعجاز مومن له فیصلې سره د دوو ججانو اتفاق نه کولو ته اشاره وایي چې په داسې حالاتو کې د وزیر اعظم استعفا ورکول د هغه اخلاقي فرض جوړیږي.
نو په پاکستان کې د جی آی ټی رپورٹ جوړېدل دا په هر کیس کې نه کیږي، دا په هغه کریمینل کیس کې کیږي چې هغه ډېر سخت کیسونه وي. نو دا خو د اخلاقي فرض جوړېږي چې تر د جی آی ټی رپورٹ پورې به چې کوم دې ریزاین ورکړي، چې کله د جی آی ټی رپورٹ راشي هغه په سپریم کورټ کې پیش او کوم ډیسیژن راشي نو دا هغه نه پس بدله دغه عہده واپس اخیستل پکار دي.
د سپریم کورټ له فیصلې سره سم ګډه پلټنی زډله به په دوه میاشتو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د جایدادونو په اړه پلټنی سرته رسوي. د 2018 کال د اپریل په 3مه د نړیوالو خبریالانو پلټنیز کنسورشیم پټ اسناد خپاره کړل چې پکې د هغو خلکو د پټو کمپنو ذکر و چې په پاناما کې یې پرانیستي ول. په دغه اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په نوم هم د پټو کمپنو ذکر شوی و.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د فاټا سیاسي اتحاد او د قبایلي سیمو یو شمېر مشرانو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د فاټا اصلاحاتي بل د زر تر زره قامي اسمبلی ته وړاندې کړي، چې دا ډول د قبایلي سیمو اوسیدونکي هم د نور هیواد د وګړو په څیر حقونه ترلاسه کړي. دا غوښتنه تېره ورځ په اسلام آباد کې قبایلي مشرانو په یو غونډه کې وکړه. په دغه غونډه کې دا هم ویل شو که حکومت په راتلونکي میاشت کې هم په فاټا کې په اصلاحاتي سپارښتنو عمل ونه کړ نو په احتجاجي مظاهرو به لاس پورې کړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبریال احمد الله راکوي.
په غونډه کې موجود د آل فاټا سیاسي اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل چې فاټا اصلاحاتو منظورۍ کې د ډېر ځنډ نه کار اخیستی شوی، نو خپلو منتخبو پارلماني استازو ته خواست کوي چې رایې ځای دي شي او اصلاحاتو منظورۍ کې د خپل کردار ولوبوي.
زموږ پارلمنټریان نه مطالبه دا ده چې پارلمنټریان مخکې دي شي ټول فاټا سیاسي اتحاد دې سره ولاړ. نن هم په دې میټینګ کې ما دا مطالبه وکړله خپل فاټا پارلمنټریان نه چې که تاسو رښتیا ډېر صحیح مخلص یې نو دلته یو رواج په دې سمولای چې خو دې شو د بلاک کارونو لپاره خلک هنګسټرایک باندې کېناستل. تاسو په هنګسټرایک باندې کېنئ که سیاسي ګوندونه تاسو سره په کارتالي کېم کې کېناستل نو بیا تاسو وایې چې یاره موږ سره دې چې څوک نه دي ناست نو بیا به دا قبایل غلي نه پاتې کېږي. ټول سیاسي ګوندونو پاټۍ چې په قبایلي سیمه کې دي هغه به یا استفاګانې ورکړي او یا به چې خپلې پاټۍ مجبورې کړي چې هغه مین سټریم روډ ته راشي او احتجاجونه شروع کړي.
د خیبر ایجنسۍ نه منتخب پارلماني استازي شاجي ګل افریدي وایي چې حکومت ورله باور ورکړی چې په مئی کې به فاټا اصلاحاتو بل قامی اسمبلی ته وړاندې کوي او که حکومت په راتلونکي میاشت کې هم خپل وعده پوره نکړه نو د فاټا نورو پارلماني استازو او قبایلي اولس سره به په ګډه په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کوي.
کمپیر سشن راوته شوی و په دغه سشن کې اډوایزری کمیټي کې دا خبره ډیسکس شوې و. د دې سره سره موږ د پارلماني د راو میټینګ درې څلور ځله وشو په هغه کې ما دا ریکوست کړو چې د فاټا چې کوم دایني امندمنت ته دا بل هم ټیبل کې خپل منیسټر په هغه وخت کې دا خبره وکړه چې په دې کې څه قانوني شی نه دي چې هغه موږ مکمل کړی نه نو ځکه ممکن نه ده چې دا موږ کیبل کو. اوس مئی پنځه تاریخ باندې اجلاس راغښتی شوی دی.
د ذکر ده چې د فروری په شپږمه نیټه د فاټا پارلماني استازو قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه د اسلام آباد په کنونشن سنټر کې یو جرګه کړې وه چې پکې د پاکستان مرکزي حکومت ته دړکه ورکړې وه که وفاقي کابینې د اصلاحاتو منظوري ورنکړه نو د پلازمینې په لور به احتجاجي لاریون کوي. د دغې جرګې وروسته د مارچ په دویمه نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د وفاقي کابینې په غونډه کې فاټا اصلاحات منظور کړل شوی وو. د ترڅنګ د باجوړ ایجنسۍ نه د واکمن ګوند منتخب پارلماني استاد شعبالدین تیره اونۍ مشال ریډیو ته ویلي وو چې حکومت فیصله کړې چې د مئی په لومړۍ یا دویمه اونۍ کې بعد فاټا اصلاحات بل قامی سملی ته وړاندې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین وایي د تحریک طالبان پاکستان تسلیم شوی پخوانی ویان احسان الله احسان په خپل ویډیوي بیان کې په خپلو کړنو اعتراف کړی دی. نو په کار دی چې د قانون له مخې ورته سزا ورکړل شي. نوموړي دا خبره تیره ورځ مشال ریډیو ته له هغې وروسته کړې ده چې د پاکستاني پوځ مطبوعاتي ادارې د احسان الله احسان ویډیو وی پیغام خپور کړ. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د می افتخار حسین سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
نن چې کوم احسان الله احسان خپل اعتراف کوي د دې مطلب چې دا اعتراف د مخکې سو سوزل کړی دی او د به چې واقع به شو د به دا مونږ کړی ده. نن چې کوم دی هغه برملا مطلب چې چونکې په خپله ځان ورکړی دی نن هغه په ټي وي لګیا دی. نو چې کله څوک د ملزم اعتراف وکړي نو دا مجرم شي. نو مجرم په دې څوک نه بخي چې ګینې یا معاف کوي چې ګینې دې اعتراف وکړو. د جرم چې کوم جرم یې کړی دی هغه جرم برابر سزا ورته پکاري او دا سزا چې کوم دی په هر قیمت پکار دی چې راتلونکي وخت کې څوک داسې ونه کړي.
هغه وخت تاسو ویډیو چې لکه کله ستاسو خپل زړه ټوټه دی ووژله او په هغې کې لکه مطلب د هغه ذمهواریم په هغه ټایم کې دی دغه ترجمانو نو هغه وخت تاسو یو خبره کړې وه چې لکه څوک ټوپک کېږي نو زه ورته د خپل زوی
دا هغه زما زه په حکومت کې وم او دی چې کله مطلب دا خبره کوله نو ما وی زه د خپل وطن دپاره د خپل زوی وینم معاف کوم. خو دی به حیثیت د تنظیم ناس لیخې ده نه د هغې نه انکاري شوي دي او نه چې کوم دی تر اوسه پورې بلکې هغې تر نن ورځه پورې په افغانستان کې هم لګیا دي او دلته هم لګیا دي یا په یو نوم یا په بل نوم. که ذاتي خبره ما کوله ما به اوس ډېر څه ویلي وو. زه ذاتي اناد نه لرم. زه یو سیاسي ورکر یم د باچا خان سپیم. زه د آئین او د قانون بالادستي غواړم او د ملک بقا غواړم.
بلخوا د می افتخار حسین خبرې مو واورېدلې چې د طالبانو د ویاند احسان الله احسان د خبرې شوې ویډیووي پیغام په ترڅ کې د مشال ریډیو سره کړې وې. هلته د افغانستان امنیتي ادارې د پاکستاني طالبانو د تسلیم شوي پخوانی ویاند هغه تورونه رد کړي دي چې کابل او نوې ډیلی د پاکستاني طالبانو سره مرستې کړې دي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر رپورټ کې ورو.
د افغانستان امنیتي ادارې د پاکستاني طالبانو د پخواني ویاند احسان الله احسان څرګندونې رد کړې. احسان الله احسان چې د پاکستان پوځ وایي په خپله خوښه ور تسلیم شوی ویلي دي چې د افغانستان حکومت او د دغه هیواد او هند استخباراتي ادارې د پاکستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د پاکستان پوځ د احسان الله احسان یو ویډیو خپره کړې او په هغې کې احسان وایي چې د هند او افغانستان استخبارات په پاکستان کې د دولت د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. په دې ویډیو کې د جماعت الاحرار پخوانی ویاند احسان آرام او مطمئن ښکاري. دی وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته موږ ټول افغانستان ته ولاړو. په افغانستان کې مې ولیدل چې له دغو خلکو سره د هند استخباراتي ادارې را اړیکې پیل شوې. له دوی سره یې مالي ملاتړ وکړ. هدفونه یې هم ورته وټاکل او د هر اقدام به یې ورڅخه واخیسته. د افغانستان یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې احسان الله احسان ته منسوبې څرګندونې بې اساسه دي. سرچینې دغه راز وویل چې د افغانستان د خاورې د پاکستاني طالبانو د اوشتو او یا د افغانستان له لوري د هغوی د ملاتړ ادعا څه نوې خبره نه ده. سرچینې وویل چې پاکستان دا ډول تورونه د دې لپاره لګولي چې له نړیوالې انزوا ځان خلاص کړي. بل لور ته په پاکستان کې میشته سیاسي چارو کتونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې احسان الله احسان د پاکستان د امنیتي سرچینو په وینا خبرې کوي.
د پاکستاني طالبانو ویان د احسان الله احسان تسلیمېدل یا نیول کېدل او د هغه نه وروسته دا ډول د ویډیو میډیا ته راوتل او یو څه حده پورې به شاید حقیقت ولري خو په دې کې هم شک نشته چې اوس دوی به هماغه خبره کوي کوم چې د پاکستان استخبارات او د پاکستان امنیتي ځواکونه وغواړي تر څو خپلو پاکستانیانو ته دا وښيي چې دا جګړه چې کوم طالبان کوي د دوی تر شا هند افغانستان دولت او د افغانستان استخبارات په لاس لري.
افغانستان او پاکستان پر یو بل د مقابل لوري د وسلوالو مخالفانو د ملاتړ تورونه پوری کوي. له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان حکومت پاکستان په دې تورنوي چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو شورا او مشران په پاکستان کې میشته او پاکستان دا تورونه رد کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې په دا وروستیو بریدونو کې د بلخ ولایت خونړی برید ترسره کړی دی، شنونکي دا نظر لري چې افغان ځواکونه د طالبانو د تاکتیکونو ځکه ډیر زر نشي څېړنه کولای چې طالبان په ډیره چټکۍ سره خپل تاکتیکونه بدلوي. په دې اړه د ملالۍ بشیر رپورټ کې نور تفصیل اورو.
څېړونکي وایي طالبان په چټکۍ سره خپل تاکتیکونه بدلوي او د استخباراتي سرچینو په کارولو سره پر افغان حکومت او ملي اردو حمله کوي. د تیرې جمعې په ورځ لس طالبان چې د افغان سرتیرو یونیفورمونه یې اغوستي وو په بلخ ولایت کې د 209 قلي اردو نظامي اډې ته ننوتل او پر سرتیرو او افسرانو یې ډزې پیل کړې. راپورونه وایي چې د وژل شویو شمېر تر سلو زیات دی. حمله کوونکو جعلي اسناد درلودل. دوو ځانمرګو د اډې دننه په ځانو پورې تړلي موادو ته چاودنه ورکړه او یو حمله کوونکی چې د ځان وژنې واسکټ یې اغوستی وو له څلور ساعته جګړې وروسته ژوندی ونیول سو. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده وایي
له څلور څخه دو حمله کوونکو چې له مخکې هلته ول شایي له یوه یا دو کلونو راهیسې هلته کار کاوه او په نظامي خدماتو کې ول. دوی له مهالویش خبر ول هلته ورغلي او د تلاشۍ لومړۍ پوستې ته خپل اسناد ورښکاره کړل. همدا کار په دوهمه او اخیری پوستې کې وشو. دوی خپل اسناد او وسلې هلته ورکړې او وروسته مخکې لاړل، خو په دې ځای کې دوی حمله پیل کړه.
Documents and they gave their weapons.
طالب سختریزو په ورستوي کلونه کې پر حکومتي او نظامی ادارو حمله زیاتې کړې دي. د سیاسي چارو افغان کارپو عنایت ناصر وایي طالبان شایي په دغه اډه کې استخباراتي سرچینې لري.
If you see it from the Taliban side, they are
که تاسو طالبانو ته وګورئ دوی په ډیره چټکۍ خپل تاکتیکونه بدلوي. دا ډیره سخته ده چې څوک د دوی په تاکتیکونو پوه شي. ځینې تاکتیکونه ډیر نوي دي او افغان پوځ یې نشي څیړلی. دوی ښه استخباراتي معلومات لري او ښه تخنیکي سرچینې لري.
د طالبانو حمله له 2015 کال راهیسې زیاتې سوي دي، کله چې افغان ځواکونو د امریکا او ناټو له ځواکونو څخه د امنیت بشپړه مسؤلیت ترلاسه کړ.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د خبريالانو د حفاظت لپاره هڅه کوونکې کمیټې د ریپورت په حواله لیکي. په 13 کلونو کې په ټوله دنیا کې 322 خبريالان د خپل کار له وجې وژل شوي. د ریپورت زیاتوي د پرمختللې ټکنالوژي استعمال کې وي خواته د خبريال کار آسان کړي، نو بلې خواته د ژوند هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د دې ریپورت مهمه برخه له فرخنده اسد اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلیکی په اوسنی دور کې چې د جديدي ټکنالوژي استعمال زیات شوی، په نړۍ کې د خبريالانو مشکلات هم زیات شوی دي. د خبريالانو د تحفظ دغه اداره چې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست نوميږي، وايي په ټوله نړۍ کې په خبريالانو حمله د دوی په کار تنقید او د غیر جمهوریت ریاستونو لخوا په خبريالانو تشدد هم زیات شوی دي. دغه کمیټې مشر جول سیمن د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په موجوده وخت کې تر هر وخت ډیر د خبريالانو لپاره کار کول ګران شوی دی. سمن د 2015 کال په مطبوعاتو د حمله په اړه په یو ریپورت کې چې د نهي پورس خپور شو، ټولنیزو رسنیو ته په اشاره ویلي چې که څه هم د ټولنیزو رسنیو سایټونه عام شوي او موبایل کیمرونه اوس خلک زیات کار اخلي، خو غیر جمهوری حکومتونو هم د رسنیو او خبريالانو د ځپلو هڅې زیاتې کړې دي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل دغه ریپورت کې دا هم وایي په 2014 کال کې 2950 خبريالان په جیلونو کې اچول شوي دي او په 1350 کالو کې په ټوله نړۍ کې 322 خبريالان وژل شوي دي. خاغلی سمن دا هم وایي چې دغه پرمختللې ټکنالوژۍ نه غیر جمهوری حکومتونو هم په دې موده کې زیاته ګټه واخیسته او دغه د معلوماتو او خبرونو د کنټرولولو او د خپل واک د ګټې لپاره استعمال کړه. سی پی جی په خپل تازه رپورت کې دا هم وایي چې ځینې وختونه د سرکاري میډیا لخوا حکمرانان او ریاستونه جعلي خبرونه هم ورکوي او دا شان د خپل وخت بچ ساتلو لپاره استعمالوي. جول سیمن وايي په ځینو هیوادونو کې حکومتونه د دغه پرمختللي ټکنالوژي او د میډیا د طاقت خبر دي، نو دوی ډیره نرمه پالیسي هم لري، خو ورسره د خلکو د رائے د اظهار په ازادۍ هم هر ممکن قدغن لګولې دي او ډیرو حکومتونو داسې پالیسي هم خپره کړې ده چې څنګه به په یوه ډیره نرمه پالیسي مطبوعات کنټرول ساتي چې نه خو په هیواد کې سه اړې ګړې جوړ شي او نه د حکومتونو خلاف خبرې خپرې شي. سیمن وایي ریاستونه د خپلو مخالفو اوازونو د خاموشه کولو لپاره ډېرې سختې پالیسۍ لري او په ډېرو هیوادونو کې د یوې پیښې په اړه غلط او جعلي خبرونو ته هم اجازت ورکول کیږي چې دا شان د خلکو پام د رښتیاو نه واړول شي. بلخوا د بیپولې خبریالانو سازمان په خپل یو رپورټ کې ویلي په تېر یو کال کې هغه حکومتونه هم اوس په میډیا کنټرول ساتي چې په خوا یې د میډیا په ازادۍ باور لرلو.
د فرخنده اسد رپورټ مو اوریده. د دې رپورټ سره د رواني غړې د مایت ورسیدلو په پښتونخوا کې د ماسپخینې ونیمه بجه ده. د عبدالحی کاکړنا د خبرونو لنډیز اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د پانما اسنادو په اړه به د سپریم کورټ له فیصلې سره ولاړي او وزیر اعظم نواز شریف به استعفا نه غواړي. اسفندیار ولی خان دا خبره پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې پر مهال کړې ده. د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیه او د قبایلي سیمو یو شمېر مشرانو ویلي چې د پاکستان مرکزي حکومت په راتلونکي میاشت کې هم په فاټا کې د اصلاحاتي سفارتونو عمل ونه کړ نو په احتجاجي مظاهرو به لاس پورې کړي. د افریقه تېر ورځ په اسلامباد کې د فاټا د پارلمان غړو او سیاسي مشرانو په ګډه غونډه کې وکړه. د ایران رسنۍ وایي د پاکستان له پولې څخه د ستنې وسوالو په ډګر کې د ایران ساتونکي وژل شوي دي. رپورټونه وایي د ایران په سیستان بلوچستان کې د دې بریز ماري د جیش العدل په نوم ستنې وسوالې ډلې منلې ده. د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکایي حکومت یو کمیشن سفارښتنه کوي چې پاکستان او روسیې د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي شي چې د مذهبي ازادۍ سرغړونه کوي او د ځانګړې اندېښنې وړ دي. د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا کمیشن تېر کال هم د پاکستان په اړه دا سفارش کړی خو د امریکا د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر جان کیری رد کړ. د لغمان سیمه ییز چارواکي وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین اکتیار به د سبا په دغه ولایت کې د یوې غونډې پر مهال راڅرګند شي. د لغمان د والي وایند سرحدي ځواک نن مشالې ډول د هغې غونډې لپاره د چې د حزب اسلامي مشر به پکې راڅرګندېږي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. په کابل کې ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یې نامه وایي په افغانستان کې د 2014 کال د لومړۍ درې میاشتو په پرتله د ولسي وګړو په مغزوبلو کې کموالی راغلی. ترکی په امریکا کې د میش دینی عالم فتح الله ګولن سره د تړاو په تور زر کسان نیولي او له دې وروسته 9000 پولیس ماتله کړي او د شام په پلازمینه دمشق هوایي ډګر سره نږدې لومړی 14 سوي او وروسته ډزې سوي دي.
دا و عبدالحی کاکل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. ترته اسلام آباد نه رفعت انجم د کورنۍ ورځپاڼو د مهمو اداریو ځینې ټکي وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ پر پولې رابطو لپاره جوړ کړی شوی د هارډ لاین د لارې د پاکستان پوز هند سره د سشمیرنې په هکله رابطه کړې ده. د پوز د عام اړیکو څانګې آئی ایس پی آر تر مخه هند یې په کنټرول کرخه د سشمیرنې عملې د هلو ځلو نه خبر کړی دی. اداریه وایي چې د سشمیرنې عملې تحفظ یقیني کولو لپاره د پوز د هند سره خبرې اترې کول یو ډیر ښه ګام دی او دا یو مثبت اړخ لري. په دې شامنظر کې نه یوازې دا چې په کنټرول کرخه به د سشمیرنې عمل په ښه توګه ترسره شي بلکې لوړانې خبرولو سره به په کرخه د بل اشتعال ډزو کولو او نورو پیښو هم مخنیوی وشي کومې چې د غلط فهمۍ له وجې رامخته دي. ادارې په وینا چې څنګه د سشمیرنې لپاره په هاټ لاین رابطه وکړی شوه همدا شان په نورو معاملاتو هم د هند توجه راګرځولی کېدی شي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په سپریم کورټ کې طیبه تشدد کیس اورېدنې پر وخت اډیشنل اټارنی جنرل عدالت ته وویل چې حکومت د ماشومانو تحفظ او چایلډ لیبر خلاف بل تیار کړی دی. پسې چې چیف جسټس هدایت وکړو چې حکومت دې د تجویز شوي بل کاپی ته ټولو فریقینو ورسوي او بل دا چې په دې د سیول سوسایټي رائے هم واخلي. اداریه وایي چې چیف جسټس وویل چې ماشومانو نه سخت کار اخیستل یا کول یو معاشرتي ناسور دی. اوس لپاره چې د نوي قانون سازۍ ضرورت دی. موږ له د خپلو بچو د حقونو تحفظ کول وي او هم په دې وجه عدالت د طیبه پیښې اس خود نوټس اخستے دے. اداری پوینا په اسلام آباد کې د یو جج په کور کې کارکون کې په لسکرانی ماشومی طیبی تشدد کول ناقابل بیان دی او همدا شان نور سمره ماشومانی او ماشومان دي چې داسې ظلم ښکار دي خو نه خو حکومتي ادارو ته د دې څخه بشته او نه پروا. اداری زیاتوي چې باسره خلک د پیسې په زور د غریبو کورنو ماشومان ترلاسه کړي او بیا یې لکه د خپلو غلامانو ساتي. اداری اخري کوي چې د حکومت په ماشومانو د سخت کارونو مخنیوي لپاره قانون سازي کول یو ښه ګام دی خو ضرورت اوس د دې خبرې دی چې نوی قانون په هر لحاظ سره مؤثره کړی شي او په دې عمل درآمد یقیني کړی شي چې دا شان په راتلونکي وخت کې یو ماشوم هم غلام نه کړی شي او د هغه نه سخت مشقت وانه استشی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
په داسې حال کې چې تمه کیږي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ انتظامیه به په پاکستان د افغان طالبانو وسلوالو سره د همکارۍ له وجې فشار زیات کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي چې اسلام آباد له واشنگټن سره د خو همکاریو هیله لري. بلخوا د انساني حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ د افغانستان په جیلونو کې په قیدیانو رپورټ شوی د تشدد پیښو په اړه لیکنه کړې ده. د دې دواړو لیکنو غټ ټکی درته بشش ګواښ وړاندې کوي.
د پاکستان خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي اسلام آباد غواړي چې د امریکا نوې اداره ورسره د هند او پاکستان په منځ کې د کشمیر پر سر شخړې حلولو کې مرسته وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د هغه له خولې لیکلي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې خپله جګړه ختموي، اسلام آباد واشنگټن سره د سیمې ثبات لپاره مرسته کولی شي. څېړونکي وایي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره پر پاکستان فشار زیاتوي. دوی په ملي امنیت شورا کې جنوبي او مرکزی ایشیا څانګې د مشر په توګه د لیسا کرټس ګمارنې ته اشاره کوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې دا میرمن د هریټیج فاونډیشن څېړونکې وه او په دې وروستیو کې یې په خپله یوه څېړنه کې د پخواني امریکایي ولسمشر باراک اوباما په اړه لیکلي وو چې هغه د پاکستان په اړه ډېره نرمه پالیسي درلوده. نوموړی زیاته کړی چې د ولسمشر ټرمپ اداره باید یقیني کړي چې پاکستان نور د حقانی شبکې او طالبانو لپاره پناه ځای نه وي. یوی کارپوهی سارا واټسن ورځپاڼې ته ویلي چې د پاکستان یوازې کول به ښه خبره نه وي، خو په واشنگټن کې داسې خلک شته چې وایي دغه هیواد باید د خپل عمل پایلې وویني. بلخوا هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو د هغه رپورټ په اړه لیکنه کړې چې وایي افغانستان کې زندانونو کې قیدیان تر شکنجې لاندې نیول کېږي. د بشري حقوقو د ادارې لیکلي چې دوه کال کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی وعده کړی و چې افغانستان کې به په زندانونو کې شکنجه ختموي، خو د کمیدو پر ځای په بندیانو تشدد ډیر شوی دی. په دې لیکنه کې راغلي چې افغانستان په دې اړه ملګرو ملتونو یوې کمیټې ته خپل رپورټ هم ناوخته سپارلی. کله چې د دې کمیټې غړو د اپریل په 15 تاریخ سره ولیدل، نو پوښتنه یې وکړه چې ولې تر اوسه پورې پر هیڅ لوړ پوړي پولیس یا استخباراتي افسر د بندیانو د شکنجې په تور کې مقدمه نه ده چلیدلې. په جنیوا کې د شکنجې پر ضد د ملګرو ملتونو کمیټې ویلي چې افغانستان یو څه پرمختګ هم کړی دی. د دوی د رپورټ تر مخه افغان حکومت اوس بندیانو حالت ارزولو لپاره خپلواکو څارونکو ته اجازه ورکوي، خو د ملګرو ملتونو په وینا حکومت باید هغه چارواکي بې سزا پرې نه دي چې پر بندیانو تشدد کولو کې لاس لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په افغانستان کې د بهرنو ځواکونو په خوانه مشر وایي په دې هیواد کې 15,000 نور امریکایي ځواکونو ته اړتیا ده. ډیوډ پیټریس دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د ریپورټونو لمخې په واشنگټن کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی غواړي په راتلونکو سوونیو کې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي ترتیب کړي. په دې هکله نور تفصیل د احمد شهبان ریپورت کې اورو.
متقاعد جنرال ډیوډ پیټریس په دې باور دی چې په افغانستان کې 15,000 نورو امریکایي پولیو پوځیانو ته ضرورت شته. پیټریس دا خبره بلومبرګ امریکایي تلویزیون ته وکړه. تر دې مخکې روانه اونۍ کابل ته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سفر پر مهال افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د لیږلو خبره یاده شوه. د امریکا دفاع وزیر په کابل کې د دوشنبې په ورځ وویل چې له هم دا وړاندیز سره غور لاندې دی چې له ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان لپاره د اضافي پوځیانو غوښتنه وشي. اوس په افغانستان کې شاوخوا 8,500 امریکایي پوځیان شته. ډیوډ پیټریس چې د 2010 کال له جولای څخه د 2011 کال د جولای تر وروستیو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وو، بلومبرګ امریکایي تلویزیون ته وویل چې امریکا په افغانستان کې نورو پوځیانو ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې موږ باید په افغانستان کې وکړو هغه له دغه هیواد سره دوامدار ژمنه ده او باید نور د دغه کال په کال ستونزو مخه ونیسو. په حقیقت کې که موږ د پوځیانو شمیر کمو نو له هغې مرحلې لرې یو. ښه دا ده چې له ائتلافي ځواکونو پرته 15,000 نور پلي پوځیان ولرو. د فبروري په میاشت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اوسنی عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن کانګرس ته ویلي وو چې په افغانستان کې 2,000 نور امریکایي پوځیانو ته ضرورت شته تر څو دغه اوسنی په ټپه ولاړ حالت له منځه یوړل شي. د متحده ایالاتونو د جنو ورځپاڼو په وینا په افغانستان کې امریکایي پوځي قومندانانو د شاوخوا 3,000 نور پوځیانو غوښتنه کړې ده. متقاعد جنرال پیټرایس چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر هم پات شوی دی، په دې باور دی چې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو لاستولو سره به افغان ځواکونه پیاوړي شي. دوی سخته جګړه کوي او د خپل هیواد لپاره وژل کیږي. موږ دې ته اړتیا لرو چې دوی په پښو ودرو او دا د هغه ماموریت لپاره چې بیا کله افغانستان د ترورستانو په پناه ځای بدل نه شي لکه چې پخوا و. د راپورونو له مخې په راتلونکو شاوخوا دریو اونیو کې شایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي روښانه کړي چې په هغې کې ممکن افغانستان ته د نورو پوځیانو د استولو پریکړه هم وشي.
بلخوا د افغانستان د اسلامي حزب ګوند مشر ګلبدین حکمتیار پلویان د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د عکسونو په لګولو سره د خپل ګوند د مشر د راتګ تیاری کوي. د حکمتیار د دعوت او هرکلی د انسجام کمیټې مشر محمد اکبر بارکزی وای ښایي له لسو ورځو په کمه موده کې حکمتیار کابل ته راشي. په دې اړه نور تفصیل له کابله واصل وسال راکوي.
د ګلبدین حکمتیار راتګ ته تیاری نیول شوی او د نوموړي د خرغلاس په دود د کابل ښار په ځینو سندو کې عکسونه لګول شوي. همدارنګه د دغه حزب غړي د ښاغلي حکمتیار د راتګ په تړاو په جلسو بوخت دي. د دغه حزب مسؤلین وایي کابل ته د حکمتیار راتګ ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. د حکمتیار د دعوت او هرکلی د انسجام کمیټې مسؤول محمد اکبر بارکزی وایي دا ډاډ درکوم چې حکمتیار صاحب به ډېر ژر کابل ته داخل او له خپلو خلکو سره به یو ځای شي او دا انشاءالله ډېر نږدې ده او د ګوتو په شمار ورځو کې به کابل ته راشي. ګلبدین حکمتیار به د سولې د هغه حکم له مخې چې د تیر کال د تلې په میاشت کې لاسلیک شوه ټاکل شوی چې کابل ته راشي. د حزب اسلامي د مسؤلینو په خبره د حکمتیار د اوسېدو لپاره د کابل په درلمن سیمه کې درې کورونه د ولسمشر کور ته نږدې آماده شوي دي. په دې ورځو کې د حکمتیار یو شمېر پلویان له ولایتونو څخه کابل ته د نوموړي د هرکلي لپاره راغلي. نږدې دوه میاشتې کېږي چې کابل ته د حکمتیار د راتګ آوازې زمزمه کېږي. د حزب اسلامي مسؤلین د افغانستان دولت له لورې د دغه حزب د سیاسي بندیانو نه خوشی کېدل کابل ته د ښاغلي حکمتیار د راتګ د ځنډ لامل ګڼي. د دغه حزب رسنیز مسؤول قریب الرحمن سعید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې را روانه جمعه د حزب اسلامي یو شمېر زندانیان له زندان څخه آزاد شي.
طبیعي خبره ده چې امنیتي تدابیر تر اوسه پورې لا تکمیل نه دي، د تکمیل په مرحله کې دي. تر څنګ ان شاء الله د حزب اسلامي سیاسي بندیانو د آزادېدو موضوع د دغه جمعې په ورځ حتی المقدور ممکن نه چې هغه ټول آزاد شي بعض شان.
ګلبدین حکمتیار نه میاشتې وړاندې د دولت وسلوال مخالف و خو د تیر کال په میزان میاشت کې د سولې د هوکړې په لاسلیک کولو سره د جنگ پر ځای سیاسي دریز غوره کړ. د حزب اسلامي رسنیز مسؤول وایي ښاغلی حکمتیار به کابل ته پراتلو هڅه وکړي چې د سیاسي احزاب او ګوندونو ترمنځ د نظر یووالی راشي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي او اوس وخت شوه دی په د تاندې هلي خبرونه پروګرام. په دې پروګرام کې به په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د خزو په سیاسي حالو زلو او په صوبایي او مرکزی اسمبلیو کې دننه او بهر د دوی په زیاتیدونکو کردار خبرې واوري. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمونږ همکارا فرخند اسد تیاروي. راځي چې بغاړې واورو.
پوتان دی هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې په پښتنه سیمه کې په سیاسي حلو ځلو کې د ښځو پر رول خبرې کوو.
نو په سټرګل کې د فریډم سټرګل کې هم ښځو سره وملاړې وي.
په سیاسي عمل کې د ښځو د رول په اهمیت هم تفصیل درکوو.
چې څو پورې ښځې په سیاست کې چې څو پورې اغېزا لکه برخه ناخلی نو زموږ قوم چې دی نو خاص کر پښتنو قوم چې دی نو دا به ډېر رستو پاتې شي.
پښتني سیاستوالي وایي د خپل سیمو پر مسلو خبر دی او په اړۍ کار هم کوي.
انتهایی امپورټنت دی چې هر ایجنسی کې وایي یونیورسيټي هم دی او کالجز هم دی او سکولز هم دی او بهترین
سیرون کې وای په پاکستان کې د پخوا په نسبت او زیات خزی په سیاست کې په نظر راځي. په یوشمیر سیاسي ګوندونو کې خزی موجود دي. دا وخت خیبر پختونخوا په اسمبلی کې یوازې 22 خزی په مخصوصو چوکو راغلي دي. خو بیا دا خبره ډیره مهمه ده چې آیا دغه په عملی سیاست کې هم څه برخه لري او کنه. د قومي وطن ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي معراج همایو بیا وایي
خبر خدا ہوا تھا سیاست سوسائٹی دا خبر خبر کبھی کیا بندو گوری نا منگا تیر کو پچا ریزرو سیٹ ملا او خزی دن نرالی اسمبلی تا دن نرالی زکر چه طول کار خو اسمبلی کی دکنه چه حال تا که لیجسلیشن شی او دو خزی دو پار آواز چه چی نو او بیا چه کار مخی بیا اغا بوتلی شی کنه اغا کلی دین اغا دویش خزی دی وقتی اسمبلی که ناس سی دی دو مختلف پارتیانو والا نو یو کامیابی دا خیر ایره کامیابی دا او سکری دی سنی دی کلی دی پروینشل کمیشن دی حالتا اغا جوک شوی دی
بلخوا د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالی وای د ښځو په سیاست کې ډیر مهم رول دی او د دوی ګوند ښځو رول ډیر مهم ګڼي. د خپل رول او کار په اړه دا وای
ګوري اول خو ما کوشش دغه دی چې امن راوستل پکار دی او امن لپاره به موږ مکمل کوشش کوو ځکه چې امن چې نه وي راغلی نو هغه بغیر چې د قبایلي علاقو کې څه نشي کېدلی. نو امن چې دی هغه داسې چې موږ به دا وایو چې ډایلاګ په ذریعه امن راوستل شي او مذاکرات ته وشي. افغانستان کې دا هم مذاکرات وشي, پاکستان کې هم دا مذاکرات وشي. او هغه نه علاوه دا دي چې سکولز او لکه ما خپل ډېر زیات فوکس په دایي چې یونیورسيټیز یعنی یو یونیورسيټي هم اوس د فاټا د پرا فل حال چې دی یو یونیورسيټي خبره خو لګیا و خو دا دي چې یونیورسيټي انتهایی امپورټنت دي چې هر ایجنسي کې یو یونیورسيټي هم دي او کالجز هم دي او سکولز هم دي او بهترین سټانډرډ تعلیم چې دی ورکې دي. شنو دې لپاره ما خپل حد الامکان ان شاء الله ته پورا کوشش کوم چې کاتې فاټا خلک چې دي اده سبق نه ډېر زیات تعلیم نه ډېر زیات محروم پاتې شي دي او هیلث فیسیلیټیز ورکول پکار دي, ووکیشنل چې دي ټریننګ ورکول پکار دي په هر ایجنسی کې په هر یونین کونسل کې په هر کلی کې چې دي تا خپل چې دي هنر لاس کې ورکړې شي چې هغه خپل فیملی سپورټ کولی شي. بل دمره ډېر منرلز په فاټا کې منرلز چې موږ استعمال کې راوړو او هغه منرلز دې فاټا چې کوم د غربت کوي او د بیروزګاری دو او د نورو مسایل دي د لپاره د دې ختمولو لپاره چې دې استعمال شي او فاټا خلکو ته اسکالرشپ بهر ملکونه ملاو شي د پاکستاني یونیورسيټي ملاو شي چې هغه هم دنیا سره قدم په قدم چې ته غواړي.
عائشه ګلالی وای دوی د خپل سیمو په مسلو خبر دی او غواړي چې د سیمې د پرمختګ سره سره پر دې هم کار وکړي چې د فاټا نه هم خزي سیاست تراشي.
موږ فاټا خلک چې دي هغه همیشه نه دي دا غوښتي چې پاکستان په ترقی کې هم دی رول پلی کی او یو یعنی ساينس کې هم دی راشي او دی خپل دنیا ته شو کی چې موږ هم ممکن هم صلاحیت نشته دي خو موږ ته اپورچونټیز پکار دي. نو هغه اپورچونټیز ورکول د سره به اې دی د خور او د لور سره ان شاء الله دا کوشش کوم جنا کو د پر بخاص تر پر فاټا وینند لپاره چې هغه راشي او خپل نه صرف ډیسیژن میکینګ کې ځواب ما فوکس بر په دې باندې هم چې فاټا ځنه نه کو سیټو نه ملاوي شي په پارلیمنت کې ځکه چې ټول پاکستان خزه کا پارلیمنت کې راتلی شي نو فاټا خزه هم دی هم د حق دی هم پاکستانی شهري دی او دی هم اومدوم را حق دی چې دی پارلیمنت کې راشي. نو دې لپاره ما اولو مظاهره کړې ده د طرف فاټا خزه هم فور دی فرست ټایم بهر راغلی د سړکونو ما سره چې موږ خپل پارلیمنت کې موږ هم خپل حق په پاکستان کې راکړي. نو دی چې کوم ورځ راشي نو ان شاء الله دی خپل یو امن صورتحال به هم صحیح شي او دی خپل چې کوم خوین دی دی کوم دی مین دی دی اخر لپاره به صحیح طریقے سره کارونه کولای شي.
دا چې په سیاسي ګوندونو کې د نن خزه په فیصله سازي کې برخه اخلي او په سیاسي ګوندونو کې د خزو بیل څنګه جوړول ضروری دي کنه په اړه د عوامي نشر ګوند یو مرکزی مشر بشرا گوهر وایي
زبا داسې وایم چې دې وخت کې چې خزو په مین
سٹریم کے راتوں تک ہو رہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے تو ہو رہے وہ ڈائریکٹ سیٹس باندھے کافی دیر خزر آگے دی سرا سنس اگئی پارٹی داؤم او اگئی کافی دیر خلق الیکٹ کری دی پارلیمنٹ کے نو اگئی نمبر زیادتی اگئی تعداد ورکرس کے بہت زیادتی ہو زما نظر کے چکم بادشاہ خان اگر سوچ سر چی شروع ہوئے دے نو دے خزو دے پارا زائد تولو نزیاد ایم پی کے دے خزو بادشاہ خان 1947 نمخ کے دا خبر کولا چی خزے ایکل ممبرز او ایکل پارٹنرز ان ایوری سفیر اگر پکے دا کسا ندا کتلے چی بھائی دے کدے تعلیم دے نو آگر کے بز لگے یا دا ہوگئے چی دے ہاری ہو ایکل حق دے دے خزوم او پخبلہ بتا نو پر سٹرگل کے دے فریڈم سٹرگل کے ہم خزے ورسر ہم لاری گئے او پاتے کے ہم دکھا خبر ہے راغر لے دا چی خزے ہم چرتا تو ونگونو کے بند کرنے میں دی چی کم عام پاتیانو لکزا آریان ہیں چی پیبلز پاتے کے ہم لا دے خزو ونگ دے نو اگر ونگ ونگ کانسپٹ اے این پی کے مشتے دے اگر وین چی دے اے این پی ہر خزا ایکول ممبر دا پاتے کے او اگر ان تک دے زمین گا پختونخوا کے چی کم حالات پاتے شوی دی او پاتے باندے کم سمرا زور راغل دے 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 آمیران دور پا وجہ تو کمزوریاں راشی چی خزے با ہر ڈیسیشن میکنگ لیول کی امی او اگر زمین ایکول ممبر دی او کل سو چومکی دے چنا مونگا لکی دی شی خزو لائی جدا پلات فارم نو آوی چنا دا زمین دے پاتے دے فلسفے خلاف ورزی دے
د پاکستان پیپلز ګوند صوبائی اسمبلی غړي نګت او رگزی وای تر څو چې خزو په ملکی حالات او سیاسي چارو ځان نیوی خبر کړي او عملی سیاست ته نیوی راغلي تر هغه په ټولنه کې بدلون ان شي راتلی
چې سو پورې خزي په دی پالیټکس کې او زموږ په سیاست کې چې سو پورې اغیدا لکه برخه ناخلی نو زموږ قوم چې دی نو خاص کر پښتنو قوم چې دی نو دا به ډیر رستو پاتې شي هغه د هغې وجه دا ده چې کور کې د زنانو چې دی نو هغه ډیر یو اهم رول وي او د مور غیګه چې دا نو هغه بچی د پاره پهلا یعنی یو مدرسه وي یو پهلا درسګاه وي یو پهلا سکول وي چې هغه د مور غیګه د یو یعنی د بچی د پاره ای نو چې کمور یو لکه لږ ډیر سبق هم هم ویلی وي او بیا هغې نه پس که هغه پالیټکس کې وي نو د هغې بچي چې دي نو هغه لکه د ملک او قوم دپاره ډېر زیات کار کولی شي او دغسې نورو فیلډس کې چې دي نو هم ښځې چې را شي نرسنګ کې را شي ډاکټري کې را شي انجینئرنګ کې را شي اوس خو دا ظاهره ده چې دا کم اته نه لس کاله مونږ تیر کړه نو دی کې مونږ زموږ ګورنمنټ چې دی نو دومره اویرنس پیدا کړو چې دی نو دلته ما د اپوزیشن لیکن ما یو افیکټیو رول ادا کړی دی او الحمدلله چې په هغه خبره باندې کاغه د سړو په حق کې خبرې او کاغه د ښځو په حق کې خبرې ولی کې تاسو ته ښځې چې دي هغې خپل حق حقوق پیژني
او اوس هم راځو د افغانستان د نجونو د آرکیسټرا په اړه یوې مطبوعاتي کتنې ته په افغانستان کې ټولې هغه جنکې چې د آرکیسټرا له ډلې سره تړاو لري په ټولنه کې د سراسر چیلنجونو سره مخ دي په دغو کې یوه نگین خپلواک هم ده اسوسییټډ پریس لیکي نگین چې کله د افغانستان د ښځو د آرکیسټرې زهرا غړي جوړه شوه نو د هغې خپلو خپلوانو د دغه ګام سخت مخالفت وکړ د هغې تره د دوی سره خپل تعلق ختم کړ او دا شان ټولو ورته وویل چې باید نگین د موسیقۍ اړخ ته لاړه نشي نگین وایي د دې پلار د هر څه وزغم او د خپل فیصلې نه په شا ان شو هغه وای دی موسیقي په کابل کې د یتیمانو په یو مرکز کې زده کړی دا هغه وای دا پلار په دغه مرکز کې پر دې داخله کړی و چې یو خو امنیتی حالات خراب وو او بل بیا په کونړ کې د جنکو لپاره تعلیم حاصلول یو ګران کار وو ځکه چې په هغه وخت کې طالبان د افغانستان د نورو سیمو غونتی په کونړ کې هم زیات وو نو ځکه دا پلار کابل ته راوسته هغه په دغه مرکز کې پیانو او ډرم غږول زده کړل او اوس د زهرا یو مهمه غړی ده. د افغانستان د جنکو په زهرا آرکسټرا ډله کې د دیرشو زیاتې انجونې چې عمرونه یې د 12 تر 60 کالو پورې دي برخه لري. دوی په لومړي وار په ډیووس کې په نړیوال اقتصادي فورم کې برخه واخیسته او له دغې وروسته د جرمني او سویټزرلینډ په نورو ښارونو کې هم د خپل فن مظاهره وکړه چې ټولې نړۍ د افغانستان د موسیقۍ د انجونو د دې ډلې کار وستایه. د زهرا جوړونکي احمد ناصر سرمستوای د انجونو د موسیقۍ د دې ډلې مقصد یې دا و چې افغان ولس ته دا پیغام ورکړي پلې لوڼې تعلیم موسیقۍ او نورو هغو شیانو ته واستوي چې دوی ورسره شوق لري او باید په ټولنه کې د یو مثبت رول په اړه د انجونو کردار او د دوی برخه له پامه ونه غورځوي. سرمستوای د انجونو دا ډلې په 2014 کال کې هغه وخت جوړه کړه چې د ده یوې شاګردې مینې دته وویل چې باید د انجونو یوه داسې ډله جوړه کړل شي، خو هغه وایي مینه اوس نشته. هغه د خپلې خور د واده لپاره تیر کال ننګرهار ته تللې وه او واپس رانغله. سرمست وایي دا هیله من دی چې مینه به ضرور راځي. احمد ناصر سرمست وایي له دوی نه د مینې ورکېدل دا څرګندوي چې په دغه هیواد کې ژوند څومره ناباوره دی او د چا سره رابطه کول څومره ګران کار دی. لکه چې څنګه اوس دی او نورې جنکۍ د مینې په اړه اندېښمن دي چې هغه څه شوه او چیرته لاړه. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلي خپرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.